امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. درنو اوریدونکو، په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوری ریاست په ویلامی کې ویل دي چې د جمهور رئیس غنی او د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجوات ترمنځ په ملاقات کې دواړو غاړو د افغانستان لخوا طالبانو ته د سولې پر وړاندې او پاکستان سره د اړخیز مذاکراتو په پیل او څرنګوالي بحث او خبرې کړې دي. دغه ملاقات وروسته د شاغلی غنی په ټویټر پاڼه کې د ملاقات عکسونه خپاره شوي او لیکل شوي چې د پاکستان ستر اعظم ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز د اف بی آی یا فدرالي تحقیقاتو ادارې مرستیال اندرو مکابي له دندې لرې کړی دی. د رسنیو د راپورونو له کراله شاغلی اندرو مکابي د جمهور رئیس سره د خپلو روابطو تفصیلي یاداشت له ځانه سره ساتلی دي. د فدرالي تحقیقاتو ادارې مرستیال اندرو مکابي په یو بیان کې ویل دي، حقیقت دا دی چې زله دې وجې په نشه يم او داسې برخود را سره کیږي چې کوم رول ما دا کړی دی، کوم کارونه چې ما کړی دي، او فدرالي تحقیقاتي ادارې په خواني مشر جیمز کومي د لرې کولو وروسته کوم واقعیت چې ما لیدلی دي. د متحده ایالاتو لوی څارنوالۍ ویلي دي چې اف بی آی پلټونکو دې نتیجې ته رسیدلي دي چې مکابي په غیر قانوني توګه رسنیو سره معلومات ورکړي دي او لوړو کولو وروسته څو ځلې په خپله دنده کې صادق نه دی ثابت شوی. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز د اف بی آی یا فدرالي تحقیقاتو ادارې مرستیال اندرو مکابي په داسې حال کې له دندې ګوښه کړی چې د شلو کالو یې په اف بی آی کې کار کړی او دوه ورځې وروسته به یې تقاعد کېده. د شمالي کوریا او د سویډن د بارنیو چار وزیرانو د شنبه پر ورځ خپل درې ورځنی خبري پای ته ورسولې. دغه ملاقات کې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون او د امریکا د جمهور رئیس ترمنځ د ملاقات زمينه برابر کړې. د جمعې پر ورځ په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر اولف سلګوف ول د هغه واد هڅه کوي چې د کوریا سره روان تشنج راکم کړي. سویډن د هغه څو لویدیځ هیوادونو سره یو دی چې په پیانګان کې سفارت لري. د یونان پولیس وای پرون شپه د یونان ساحل ته نږدې د یوې کښتۍ د چپکېدو له کبله د ماشومانو په ګډون شاوخوا 14 پناه غوښتونکي مړه شوي دي. پولیسو پرون د شنبه پر ورځ ویلي دي چې په دې کښتۍ کې 40 کسان سپاره ول چې د ترکیې څخه یې پناه غوښتونکي یونان ته لېږل. د دوی په خبره دوې ښځې او یو نارینه په دې توانېدلې چې د لامبو وهلو سره ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي او له دې پیښې چارواکي خبر کړي. تر اوسه 14 مړي موندل شوي دي او د نورو له درکه څو کسانو د ژغورنې او موندنې لپاره عملیات روان دي. د روسیې د بارنیو چار وزارت وای ماسکاو په پام کې لري چې دروشت برتنیوي ډیپلوماټان له دغه هیواد څخه وباسي. د غیلان په لاس کیږي چې په برتنیا کې پر یو پخوانی جاسوس د یو ډول کیمیاوي موادو د کاروانی له کبله د ماسکاو او لندن ترمنځ کړکیج او شتره رسیدلی دی. ماسکاو وای دغه برتنیوي ډیپلوماټان باید په یو ونی کې دننه له روسیې څخه ووزي. اسرائیلی ځواکونه ویلي دي چې د هغه فلسطینی کس ورور او اکاینی ویلي دي چې په دې تورن دی چې په لویدیځه غاړه کې د جمعې پر ورځ پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړ چې لامل یو افسر او یو سرتیری ووژل سو او دوه نور ژوبل سوي دي. دغه موټر چلونکي تورن کس لا کبانو میشي او په 1991 کال کې زیږیدلی دی. هغه هم په دغه پیښه کې زخمي شوی وو او روغتون ته د اسرائیلو امنیتي کسانو لخوا وړل شوی دی. د اسرائیلو دفاع وزارت په ویلامی کې ویل دي چې برتکمونکي فلسطینای ټپی دی او دا محل پر وختون کې دي. د اسرائیلو دفاع وزارت دا پیښه یو تروریستي عمل بلل دي. د اسرائیلو داخلي استخباراتو یاشن بیت ویلي چې برتکمونکي فلسطینای د اسرائیل په زندان کې بند تیر کړی وو او تیر کال خوشی شوی دي. که څه هم د فلسطینیانو حماس ډلې دا برت ستایل دي، خو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. لاغه وخت راځي چې د امریکا جمهور رئیس اعلان کړی چې بیت المقدس به تبه د امریکا سفارت انتقال کړي. مظاهرې او لاریون نه پیل شوي دي او تر اوسه د تشدد په پیښو کې 1 فلسطینیان او 4 اسرائیلي سرتیري وژل شوي دي. د ایران د پخواني جمهور رئیس محمود احمدی نژاد مرستیال جمهور رئیس د شنبه په ورځ نیول شوی دي. دا خبره د تهران سرنوالۍ دفتر په پاڼه کې لیکل شوې ده. په دغه ویبپاڼه کې راغلي دي چې رحیم مشی نیول شوی او په بند کې ساتل شوی دي. خدای نه دی ویلي چې هغه په څه وجه او ولې نیول شوی دي. په ویبپاڼه کې راغلي دي چې هغه د ایران د عدلیه وزارت په امر د پولیسو لخوا نیول شوی دي. د سوریې زرګونه کسانو د شنبه په ورځ د خپل ژوند د ژغورلو لپاره خپل کورونو څخه تښتېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مشق نږدې سیمه ختیځه غوټه او په شمال ختیځ کې په کوردي سیمه کې جنگ زور اخیستی دی. د غتیز غوټې د جرسن سیمه چې د سوریې حکومت نیولې ده او ملکی کسان هڅه کوي چې د سیمې څخه ووزي. د سوریې کورنۍ جنگ به دا اونۍ اتو کالو ته وغځیږي او نړیوال قدرتونه په دې کې کامیاب سیمې نه دي چې دغه جنگ ختم کړي، چې تر اوسه درې نیم لکه کسان پکښې وژل سوي دي او د هیواد نیمایي برخه یې بې ځایه کړې ده. روسان به نن د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپلې رایې واچوي او داسې توقع ده چې ولادیمیر پوتین به د یوې بلې شپږ کلنې دورې دپاره جمهور رئیس انتخاب کړي. پوتین له اتلس کلونو راهیسې د روسیې مشري کوي. هغه ځینو ننګونو سره مخ دی چې په مقابل کې د ده چې کوم کاندیدان دي هغه ورته لري، خو د هغه سره رښتینی خطر بیا نه احساسوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واورېدل.
دا د امریکا ژغ آشنا راډیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې کوچان وایي که څه هم دولت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د دوی مشورې نه دي اخیستې، خو دوی د ولسمشر غني لخوا له طالبانو سره د سولې د وروستي پلان ملاتړ کوي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه په سلګونو کوچان نن د کابل د لوی جرګې په خیمه کې راټول سوي او د خپلو ستونزو او حل لارو په اړه غږیږي. دغه کوچان وایي چې افغان دولت باید دوی ته ګرځنده ښوونځي او روغتونونه جوړ کړي او همدارنګه د دوی چې د افغانستان د اقتصاد یوه مهمه برخه جوړوي د سرځایونو غم وخوري.
کوچی ته بالکل مال شر نه ده پات او پنځه لشکاله کیږي چې موږ په دې کې رواني رواني مشرانو ته بار بار راغلي، کاغذونه هم راوړي، ولایتونه ته تللي، د موږ هغه چانه دا اورېدلی، د موږ مال شر په ټول افغانستان کې غصب ده. د دې باید موږ غوښتنه ولرو له خپل رئیس جمهور نه او له خپلو مشرانو.
دغه کوچان وایي چې دوی ستر بشري ځواک لري او د لوی ملي پروژو په پلي کولو کې دی ونډه ورکړل سي. د دغې غونډې ګډونوالو همدارنګه پر افغان دولت غږ وکړ چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د پروسې په برخه کې دوی د ځای ورکړل سي.
رئیس صاحب جمهور یو ډېره ښه جامع تاره جوړه کړې وه د سولې او ثبات په اړه باندې چې هغه طالبانو ته وړاندې کړل. په دې باندې ډېر ملت خوشاله دی او راضي دی. طالبانو څخه هم دا غواړو چې هم د وخت څخه استفاده هم د سولې سره راشي او د دې وطن د خپل خلکو سره یو ځای شي، خپل روا مشروع هدفونه هم د سولې لارې څخه مخته وسي.
د کوچانو چارو د سمون رئیس دلاور فیضان بیا وایي چې د کوچانو د مالداری په برخه کې افغان چارواکو ته طرحې وړاندې کړي، خو د کابینې وزیرانو یې ملاتړ نه دی کړی.
درې میلیونه تذکیرې به صرف کوچان اخلي. کوچان لټاپی پروژې نملاتړ کوو، لسول نملاتړ کوو، لتذکرې نملاتړ کوو، جدي غوښتنه کوو چې عجل شروع سي. موږ ته خپل ټیمونه راکي، ټیمونه باید سایاري موبایلي چې ما سره کلی په کلی غر په غر وګرځي او زه موږ خپلو ماشومانو ته، خپلو میرمنو ته، خپلو ځوانانو ته، خپلو سپینګیرو ته تذکرې واخلو.
په دې غونډه کې پریکړه وسوه چې د افغانستان د ټولو کوچانو د استازیتوب یوه شورا به هم جوړیږي چې د کوچانو د ستونزو د هواري لپاره به له دولت او نړیوالو مرستندوی ادارو سره همغږي رامنځته کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې په داسې حال کې چې د سوریې جنگ اتم کال ته داخل سو. د امریکا ژغ خبریالې مریما دیالو په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په سوریې کې د ملکیانو د بدې ورځې په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده. په داسې حال کې چې په زرګونو کسان د شمالي ښار افرین نه تښتېدلي دي، په ختیځه غوطه کې جنگ د هیواد په جنوب کې یو قاطع کوونکي پړاو ته داخل شوی دی. په داسې حال کې چې د سوریې جنگ اتم کال ته داخلیږي، د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی دودوما په ښار کې شپږ ورځنۍ تازه اوربند وستایه، مګر د سوریې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي د خپرېدو خبرداری ورک. دغه ویډیو د امریکا غږ د کوردی څانګې لپاره تیاره شوې ده. په داسې حال کې چې ترکیه او متحد یاغي قواوو په دې هفته کې د کوردانو تر لاس لاندې شمالي ښار افرین په توپخانو وویشته. په عین حال کې د جنگ یو څارونکي وویل په هوایي حملو کې په ختیځه غوطه کې په لسګونو کسان ووژل شلو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ویډیویي معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل هیله لري چې د دوما په ښار کې شپږ ورځنی اوربند ټینګ شي، مګر د خبرداری ورکړ چې د هیواد په نورو برخو کې جنگ پراختیا مومي. د عمومي منشي خاص استاد سټیفن د مستورا نوای
This is why I've been affecting and implemented with Jaish Islam in Douma, but not beyond that.
دغه اوربن تاثیر کړی دی او د دوما په جیش الاسلام کې عمل شوی، مګر نه له دې نه په اخوا. مګر دا د ختیځې غوطې یوازې یوه برخه ده. د مثال په ډول په درسته ختیځه غوطه یا نورو سیمو کې دې ته ورته اوربن نه دی ټینګ شوی او په بې ساري توګه دا یو ډېر نازکه اوربن دی. دا درې هفتې کېږي چې سوریې عسکر په ختیځه غوطه کې حملو ته دوام ورکوي او رپورټونه وایي په دغو حملو کې 1300 ملکیان وژل شوي دي. دا مستورا بیا وایي
باټم لاین ان اول دیس Too many civilians are suffering, too many have died.
په دې ټولو کې اصلي خبره دا ده چې ګڼ شمېر ملکیان کړاو غالي او ډېر زیاتې په دغه سیمه کې ووژل شلو. اجازه راکړئ چې لومړی دا خبره وکړم، په کار نه ده چې داسې وي. په تیرو څو ورځو کې په دوما کې خبرې ښیي چې د 2-4-0 پرېکړې د عملي کولو لپاره دي شرایط برابر شي، مګر سوریه په دې عقیده ده چې خپله وسه کوي د ملګرو ملتونو 2-4-0 پریکړه عملي کړي او د خپلو ځینو ملکیانو د کړاو پړه په بین المللي ټولنه باندې اچوي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې دایمي نماینده بشار جعفری وایي
The UN agencies, including OCHA and the governments of other countries who are lamenting about
the OCHA په ګډون د ملګرو ملتونو ادارې او د نورو هیوادونو حکومتونه چې د ملکیانو د سرنوشت په باره کې افسوس کوي، د دوی د کړاوونو په لرې کولو کې هیڅ نه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار میک مستر په دې هفته کې په واشنگټن کې د هولوکاست په موزیم کې هغه اعمال چې په سوریې کې سرته رسولی کېږي داسې عام قتلونه یاد کړل چې بشر ته معلوم نه دي. دی وایي
The Assad regime has killed indiscriminately, tortured, starved, raped, and used chemical weapons on its own people.
د اسد رژیم خپل خلک بې له تعویزه وژني، شکنجه کوي، وږي ساتي او کیمیاوي وسلې ورباندې استعمالوي. دا په روغتونونو او ښوونځیو حملې کوي. ګڼ شمېر سوریایان توقف شوي دي، تختول شوي دي یا لادرکه شوي دي. د ماشومانو د ژغورنې د سازمان استازی وایي څه چې په سوریه کې واقع کېږي هغه تراژدي ده. دا وایي
So you have children who haven't seen the sun in more than 3 weeks because they're hiding
داسې ماشومان شته چې په درو هفتو کې لمر په سترګو نه دی لیدلې، ځکه د ژوندې پاتې کېدو په سبب په زیر زمینیو کې اوسیږي. دې څرګنده کړه له هغه وخت نه را په دې خوا چې دغه جنجال پیل شوی دی، د بل هر کال په نسبت تیر کال زیات ماشومان وژل شوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
حکومتي چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ سهار وختي د جورجان په ولایت کې د امریکې الوتکو په بمباریو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش د څانګې 15 غړي وژل شوي دي. پام وکړئ، له اسلام آباد څخه د خبریال ایاز ګل رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو لولي.
امریکایي قواو دا بریدونه په داسې حال کې کړی دي چې اسلامي دولت یادایش د ټولنیزو شبکو او سوشل میډیا له لارې په افغانستان کې د نوو کسانو د راجذبولو لپاره مبارزه شروع کړې ده او کوشش کوي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د خپل نفوذ او کنټرول ساحه پراخه کړي. د افغانستان د پوز په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د شنبې په ورځ ناوخته خپره کړې راغلي چې د امریکا کاونټر ټررزم د قواو په هوایي حملو کې 15 کسان وژل شوي دي او یو زیات شمېر نور زخمیان شوي دي. دا حمله چې چربنګ مال سهار وختي وشوي د جورجان د ولایت د زرداب او قشتېپې په ولسوالیو کې د اسلامي دولت مرکزونه پکې پنخه شوي وو. د افغانستان د پوز په بیانیه کې ادعا شوې ده چې له داعش سره ملګري د څو نورو هیوادونو وسلوال هم وژل شوي دي چې یو مهم قومندان هم پکې شامل وو. خو مستقلو سرچینو لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي او په افغانستان کې د امریکا پوز هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اسلامي دولت یا داعش په خلاف دا تازه حمله په داسې وخت کې شوې دي چې وړه مورځې د سوشل میډیا له لارې د نړۍ پر مسلمانانو باندې غږ وکړ چې په روان جهاد کې برخه واخلي او ځانونه د افغانستان او پاکستان سرحدي علاقو ته ورسوي. یو جهادي سازمان چې خپل ځان د کانسټانټینپول فاونډیشن یا د استانبول د بنیاد په نامه معرفي کوي وړه مورځې په خپله یوه اعلامیه کې چې د ټیلیګرام له لارې خپره کړې ویلي چې ځوانان دې د افغانستان شمالي ولایت جوزجان او د ننګرهار ولایت ته هجرت وکړي. داعش تقریبا درې کاله مخکې د ننګرهار په څو سرحدي ولسوالیو کې خپل مرکزونه تاسیس کړل او امریکایي قواوې د ځپلو لپاره څو ځلې عملیات کړي دي. د افغانستان په شمال کې د داعش مخ په زیاتېدونکي نفوذ ایران او روسیا دواړه ورخطا کړي دي او وایي که مخې ونه نیول شي نو ډېر امکان لري چې په مرکزي آسیا کې انډیوالان له خطر سره مخ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹنا خبرئی دا امریکا غاگ داشنا ریڈیو خبرونی مہیروئی.
دا روختیا نړیوال سازمان رپورٹ ورکړی هغه کوششونه کامیاب سوی دی چې په جنوبی افریقا کې د لیستیریا په نامه ناروغي د خبرېدو مخه نیول سوی ده. لیستیریا هغه ناروغي ده چې له چټلو خوړو څخه پیدا کیږي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورٹ را لېږلې.
د لیستریوسیس اوسنۍ ناروغۍ څخه باندې یو کال پخوا د 2018 کال د جنوري په میاشت کې په جنوبی افریقا کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د مارچ د میاشتې په 12 نیټه د خوړو نه پیدا شوې ناروغۍ 978 پیښې ثبت کړې دي چې 133 هغه کسان پکې شامل دي چې له دغې ناروغۍ نه مړه شوي دي. د ډبلیو ایچ او د محفوظو خوړو متخصص پیټر بن امبارک وای ډیره مشکله ده چې د لیستریوسیس د خپرېدو په باره کې څېړنه وشي ځکه د دغې ناروغۍ معلومول ډیر وخت نیسي. دی وایي مخکې له دې نه چې په خلکو کې علائم معلوم شي او ناروغ شي د افتې وخت نیسي. امبارک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
2 weeks ago food was identified as the primary source of this large outbreak. It's a meat, ready to eat meat product, the type of sausage very commonly consumed in South Africa and in the region, bologna product. Since then, recall of the incriminated products have been initiated both in South Africa but also in 15 countries
دو هفته پخوا معلومه شوله چې خواړه د دغې ناروغۍ د خپرېدو اساسي علت و. دا تیاره شوې غوښه ده چې د خوړو لپاره تیاره وي. ساسج یا په کولمه کې پیچل شوې غوښه ده په جنوبي افریقا او سیمه کې خوړل ډېر عام دي. له دې نه وروسته په جنوبي افریقا او 15 نورو هیوادونو کې چې له جنوبي افریقا نه یې دغه خواړه وارد کړي وو دغه فاسد شوي خواړه بیرته جمع او راټول کړل. امبارک نو وایي ډبلیو ایچ او د جنوبي افریقا او نورو هیوادونو ترمنځ د دغو معلوماتو د شریکولو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړې چې دغه فاسد شوي تولید وارد کړي وو. دا مهمه ده چې ساسد بیرته جمع او راوغوښتل شو چې د نورو پیښو مخه ونیولی شي. اوس د خوړو نه د پیدا شوې ناروغۍ منبع معلومه شوله او د امریکا غږ ته وویلې د توقع لري چې د نورو پیښو شمیر به زر کم شي. امبارک نو بیا وایي
With regard to the case fatality rate in this outbreak, among the cases where they have been able to follow them and see the outcome of their disease, it's about 27%, and it's within the norms. Listeriosis outbreak have a case fatality rate of between 20 to 30.
دغه ناروغي په خبرېدو کې د غیر طبيعي مړینې اندازه او په نورو پیښو کې چې تعقیب کړی شي او د دغه ناروغي نتیجه ولیدل شي تقریبا 20% ده او دا عامه خبره ده. لستروسس د خبرېدو د طبي مړینې اندازه د 10% پورې ده. دا د خوړو نه پیدا شوې یو ډېره جدي ناروغي ده. امبارک وایي په مؤثره توګه په انټي بیوټیکو سره د لستروسس علاج کېدای شي که په چټکۍ سره درک کړی شي، په خاصه توګه په نوو زیږیدلو ماشومانو، امیندوارو ښځو او زړو کې چې دوی د خطر سره مخامخ دي. دا وایي ډبلیو ایچ او په سفر یا تجارت باندې د بندیز لګولو مشوره نه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم د دې خبرونې مرکه درنو اوریدونکو، د بایزید روشان د خیر البیان بشپړ متن چاپ سو. د دې اثر د چاپولو اقدام محقق لیکوال استاد محمد معصوم هوتک د څه د پاسه یو کال کار او زحمت وروسته آماده کړ او اوس یې بشپړ متن چاپ سو. ښاغلی محمد هوتک د امریکا ژغ آشنا رادیو سره مرکه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو. محترم هوتک صاحب، لطفاً که د خیر البیان په اړه تاسو لاندې معلومات راکړئ.
خیر البیان د بایزید روشان انصاری سیاسي او مذهبي خوځښت تیوریکي تاداو دی په اصطلاح. بایزید روشان چې په خپل سیاسي او مذهبي مبارزه او په خپل سیاسي او ادبي مبارزه کې کوم اصول درلوده، کوم پرنسپونه درلوده، هغه په خیر البیان کې د اسلامي شریعت له اصولو له لارښوونې سره سم په څلورو ژبو پښتو، فارسی، عربي او هندي کې بیان کړی دی.
بله بله. او تکسیب د دې اثر څو خطي نسخې په دنیا کې موجودي؟
د دې اثر لباده مرغه ډیره نسخه نه دی پاته، ځکه د خپل اثر کې د روشانی خوځښت مخالفینو د هغه د لمنځه وړلو لپاره پراخې هلې ځلې کړې وې. یوه نسخه د جرمني په ټوبینګن کې مولانا عبدالقادر مرحوم د پېښور د پښتو اکاډمي مشر هغه په 1980 کال کې پیدا کړله چې هغه اوس په برلین کې پراته ده. د هغې نسخې له مخې څخه پېښور د پښتو اکاډمي هغه چاپ کړ او په کابل پوهنتون هم د هغه عکسي چاپ خپور کړی دی. بله نسخه د هندوستان په سالار جنگ موزیم کې د شاغلی زلمی هیوادمل په همت باندې پیدا سوله او تقریبا څه د پاسه جرش کاله مخکې. نو دا نسخه بشپړه ده او په څلورو ژبو ده. نو ګویا په دنیا کې اوس دغه دوه نسخې موجود.
بله، تاسو د دغه نسخې په باب چې تاسو خبره کړې ده که لږ معلومات ودرنو اوریدونکو ته ورکړي.
دا نسخه د خیر البیان البته هغه لومړی نسخه چې خبره سوله هغه یوازې پښتو برخه او صرف په سر کې د څلورو ژبو برخه و. لومړی نسخه په خبرېدو سره هغه بیانونه چې موږ ته په تاریخي آثارو کې را رسیدلي و چې خیر البیان په څلورو ژبو دی، او د دغه نسخه صرف یوه ژبه و. څه شکوک او شبهات راما بین تسوله چا او چا نظرونه ورکړل چې اصلا په خیر البیان په څلورو ژبو نه دی او چا او آیات او احادیث او دا مقولې نسته په کښې کې. نو د خیر البیان دغه نسخه چې پیدا سوله او چې موږ خپره کړله دا بشپړه ده، په څلورو ژبو ده. نو په دې حساب هغه شبهات او هغه شکوک چې پخوا د دغې نسخې په باره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړله، او اوس موږ ته د خیر البیان یو بشپړ هغه نسخه چې په خپله روشان لیکلې ده زموږ په واک کې ده.
او تک صاحب، د دې څه معلومېږي تاسو خو پر دې نسخې باندې واقعا یعنی ډېر کار کړی دی او ډېر زحمت مو ایستلی دی، نو آیا د دغه نسخې د کاپۍ دپاره تاسو هندوستان ته خپله ولاړلاست او که څنګه؟
ولا زه خپله هندوستان ته نه یم تللی په دې باره، په د دغه نسخې د کاپۍ دپاره. په اول سر کې کندهار پوهنتون ځوان استاد ښاغلی محمد طاهر خان یو څو برخې راته کاپي کړلې او هغه د ایمیل له لارې راواستولې، مګر د کاپي کېدو دروند بار او دا تقریبا ټول کار چې بشپړ کړ هغه پروفیسر عبدالخالق رشید صاحب نهایت ډېر زحمت په دې کار کې ویستی. څو واره له ډیلي څخه ولاړلی و حیدرآباد د کنت سالار جنگ موزیم ته او سفرونه یې وکړل او د خلکو سره یې وکتل او سپارښتنې یې وکړلې او منډې تندې یعنی د دې نسخې د کاپۍ کار چې دی هغه د پروفیسر عبدالخالق رشید صاحب د زیار او زحمت نتیجه ده. زه ډېر ممنون یم او ټول پښتانه باید د ده د هلو ځلو ممنون هم واوسي.
بله، او ولې مو د دغه اثر چاپولو ته اقدام وکړلی او ضرورت یې په څو او د دغه نسخې اهمیت کوم راته وایاست وتکسي؟
ما هم په نورو پښتنو کې دا خبره یو څه یاده کړله، خو البته دا چون بشپړه نسخه ده په څلورو شعرو ژبو ده، په هندي وو، په عربي وو، په فارسي وو، په پښتو باندې. نو هغه روایتونه چې پخوا موږ د دغې نسخې په باره کې د روښاني نهضت د مخالفینو او د موافقینو د خوا څخه موږ اورېدلي وو چې دا نسخه په څلورو ژبو ده، د هغه اول چاپ له مخې څخه دا خبرې نه ثابتېدلې. مګر اوس چې دا دوهم چاپ اوس موږ دا د سالار جنگ موزیم نسخه چاپ کړله، دا د محققینو دپاره، د ادبیاتو پوهنځي د استادانو او د محصلینو دپاره په تدریس کې او د نورې څېړنې دپاره یو پوخت اداو سو. یو بیا نور د روښاني خوځښت محققین پر دغه نسخه باندې په بشپړ اعتماد او باور سره خپلې څېړنې مخته بیولی سي. او زه فکر کوم چې که څه هم اوس څه ناوخته دی چې دا اثر خپور سو، که دا وختي خپور سوی وای شاید چې موږ په روښاني نهضت کې ډېر کارونه ځینې اخیستي وای، مګر اوس هم ناوخته نه دی. موږ پوهانو محققین په دې برخه کې د دغې نسخې څخه ډېره استفاده کولی سي.
کورمادان ډېر مننه محترم محقق لیکوال استاد محمد معصوم هوتک.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د خوست یو شمیر سوداګرو او دولتي شورا غړو له دولت څخه غوښتي دي چې د غلام خان بندر لار دی رسمان ترانزیت کړي. دوی دغه راز ویلي دي چې دا لار دی دایمي د تګ راتګ پر مخ پرانسته وساتل سي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله دا رپورټ را لېږلی دی.
د غلام خان بندر په کال 2014 میلادي کې په شمالي وزیرستان کې د نظامی عملیاتو پر مهال تړل شوی و، خو تر څلورو کلونو وروسته دا بندر تیر اونۍ د سوداګریزو مالونو د انتقال پر مخ پرانستل شو. سوداګر او د خوست د ولایتي شورا ځینې غړي اندېښنه څرګندوي چې په دولت کې ځینې کړی د دې لارې د رسمي ترانزیت سره مخالفت لري، مګر په دې برخه کې د چا نوم نه اخلي. د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحانی و خبری کنفرانس ته وویل چې اوس مهال د غلام خان بندر پرانستی دی، خو له کابل نه ولایتي ادارې ته سپارښتنه شوې چې د امنیتي ملحوظاتو له امله د غلام خان بندر تر یوې مودې وتړل شي.
ځکه که چیرې خطرات موجود وي دولت ته، نو دوی لارې شته چې یوه لاره په پکتیا خرلسیو باندې هغه لاره خلاصه ده، په هغې لاره باندې د اوس هم مالونه را روان دي، دویم په پکتیکا کې پکتیکا لاره خلاصه ده. که خطرات چیرته موجود وي نو د دغې دوو لارو نه هم خطر موجود ده. که خطرات موجود نه وي علت یې څه شی ده چې موږ د غلام خان بندر لاره بندوي؟
د ولایتي شورا بل غړي قمر علي لکڼوال وویل چې د یاد بندر د تړلو خبره د سکینر او ځینو نورو وسایلو له نشتون سره تړل کیږي، خو زیاته یې کړه چې له سکینر پرته نورې ټولې اسانتیاوې هلته برابرې دي.
تاسو بهتر لیدلې دي هلته نوي عصري تاسیسات جوړ شوي دي، امامورینو د غلام خان مکمل سټاپ موجود ده، او د کنټرول او چیک سپی موجود دي، کمیسری هلته موجوده ده. هیڅ نو داسې چی شی نشته چې د لارې د بندېدو دپاره سبب وګرځي.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره تجارت مخ په کمیدو دی او سوداګر له نورو لارو افغانستان ته واردات کوي، ځینې سوداګر د غلام خان لارې رسمي ترانزیت د دغه هیواد لپاره خورا مهم بولي. د خوست د ښاري اتحادي مشر جمال تڼي یاد خبري کنفرانس ته په خبرو کې له دولت نه وغوښتل چې د غلام خان بندر د رسمي ترانزیت او دایمي دی د سوداګر او نورو خلکو پر مخ پرانیستی وساتل شي.
تر څو چې موږ ته دغه لار خلاصه نه وي چې ولایتي شورا په وجود کې، موږ به انشاءالله مظاهره هم کوو او ښار به هم بندوو. د دواړو هیوادونو مو دا غوښتنه ده چې سیاسي موضوع د دغې موضوع نه جوړوي، موږ ته د لار زر تر زره خلاصه کړو او په ټولې د ترانزیت اصول په نظر کې ونیسو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسیدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.